آینده خداحافظ و ناصرتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
السلام علیکم، وقت په افغانستان کې د مازیګر اتسلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو زموږه ازادي رادیو اوري. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې سره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې په پروګرام کې ټول راپورونه او خبرونه درته خبرو. مهم راپور مو دا دی چې افغان چارواکي وایي د دې لپاره چې ملکیان زیانمن نشي، په کندوز کې پوځي عملیات په احتیاط مختوړي، خو په دغه خار کې لا هم د افغان پوځانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنۍ خبرونو کې چې وروسته خبریږي، اوري د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل وینزویلایي سیال ته ویلي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. دا هم اوري چې د ویکی لیکس مؤسس جولیان اسانج ویلي دغه انټرنیټي افشا کوونکي ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 1 میلیون اسناد خبر کړی. د هر څه د افغانستان تر مهمو خبرونو وروسته چې ناجیه صاحب در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکه، امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له افغان ځواکونو غواړي چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان حکومت په ملاتړ مظاهره وشوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي و، ستاسو قهرمان وسلوال پوز دښمن ته ضربې ورکړي دي. د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي. متاسفانه زمونږ پرون 3 تنه شهیدان شوي و، 2 تنه زمونږ ټپیان شوي و، اوس هم زمونږ 2 تنه شهیدان شوي دي، 6 تنه زمونږ ټپیان دي.
د سره هم محله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه کانفرنس کې ویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره مخ ته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ښار مهمې برخې د دوی په لاس کې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له افغان ځواکونو غواړي چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په غونډه کې په دې اړه وویل
تصفیوي عملیات په احتیاط شروع کړي، ځکه چې ولس او عام خلک په عذاب نشي. او مختنه ممداده شي نور تعداد بوتونه حتی د تبادلې لپاره لاړ شي تر څو دښمن په صحیح شکل سره وځپل شي او په شاوتن بول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات مخته وړي. د هلمند د والی ویان د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. عمر زواکا ازادي راډیو ته وویل د لوړپوړو چارواکو د پریکړې پر اساس هغه سرتیری چې په خانشین ولسوالۍ کې ځای پر ځای و راوتلی دی. ښاغلی زواک وویل یاد سرتیری به د ګرمسیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په پیل کېدونکو عملیاتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل د ګرمسیر ولسوالۍ تر عملیاتو وروسته به اړوند سرتیری بیرته خانشین ولسوالۍ ته ستانه شي. ویل کېږي تېره شپه د وسلوالو تر سخت برید وروسته د خانشین مرکز څخه افغان ځواکونه وتلي او د کمپ محسن په نوم قرارګاه کې ځای پر ځای شوي دي. خانشین ولسوالۍ پر روان لمدیس کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو طالبانو لاسول لویږي. او د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. خو د دغه کانفرنس له پیل وړاندې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان حکومت په ملاتړ مظاهره هم ترسره شوه. مظاهره کوونکو د حکومت په ملاتړ او یو شمېر ګوندیو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول.
مار په جګړه مارو، مار د افغانستان په مداخله ګرو، مار په پاکستان، زندہ باد افغانستان!
په دې دوه ورځنی غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادونو او نږدې شلو نړیوالو موسسو استازي برخه واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینځي ویلای سیال ته ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. ایران او وینځي ویلا دواړه د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپک غړي دي. د سازمان تیرونې په الجزایرو کې په یوه غیر رسمي غونډه کې د تیلو په تولید کې په لږ کموالي موافقه وکړه. دا له 2008 میلادي کال راهیسې لومړی ځل چې د دې سازمان غړي دا ډول موافقه کوي. د ایران د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې روحانی د وینځي ویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوپک باید په راتلونکي د نومبر د میاشتې په غونډه کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره نور اقدامات وکړي او هم ورته په کار ده چې له اوپک بهر د روسیې په څیر له نورو غړو سره د مارکیټ د ثبات لپاره خبرې اترې وکړي. د ایران په اړه د یو بل خبر له مخې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي د ایران اقتصاد د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د اقتصادي ودې لپاره یو لړ اصلاحات مخته وړي. په هغه بیان کې چې پرون ایران ته د IMF د کارکوونکو له سفر وروسته خبر شوی ویل شوی چې د تیلو تولید او صادراتو د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره بیرته پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شوو بندیزونو مخکې حالت ته رسولی دی. د ویکیلیکس ماسس جولیان آسانج ویلی چې دغه انټرنیټي افشا کوونکې ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 1 میلیون اسناد خپاره کړي. آسانج چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې په برلین کې یوې غونډې ته چې په 2006 میلادي کال د ویکیلیکس په نوم د دې ادارې د ثبتولو په مناسبت جوړه شوې وه خبرې کولې وویل په دغو خپرېدونکو اسنادو کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګوګل جګړې وسلو او د تیلو په اړه مهم اسناد شامل دي. هغه مواد به چې ویکیلیکس به د روان 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې خپاره کړي ډیر مهم دي. دریو مختلفو برخو ته اهمیت زیات دی او هغه به په دریو مختلفو ایالتونو کې درې ځواکمن سازمانونه اغیزمن کړي او دغه شان به د امریکا د انتخاباتو د پروسې په اړه په مخکینیو معلوماتو هم اغیز وکړي. پینځه کلن استرالیایی چې له 2012 میلادي کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې دغه راز وویل چې د ویکیلیکس د ټولنې فعالیت به پراخ کړي. په اوس وخت کې دا ټولنه له سلو رسنیو سره همکاري کوي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین وغوښتل چې هغه پرمختګونه وښیي چې د هیواد د فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو د عملي کېدو په نورو برخو کې کړی دي. IMF چې دفتر یې په واشنګټن کې دی د دوشنبې په ورځ په یوه خبر کړي راپور کې وویل چې د فساد له منځه وړل او د هغه نفوس کمول چې د سیاسي ګټو لپاره ترې کار اخیستل کېږي تر اوسه د دې هیواد په وړاندې یو اساسي خنډ دی. په راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې د اصلاحاتو نه عملي کول به د دې جګړه ځپلي هیواد اقتصادي رغونې او د IMF د مالی مرستو پروګرام ته زیان ورسوي. اوکراین تیره میاشت له IMF څخه 1 میلیارد ډالر ترلاسه کړل. دا د هغو 2.5 میلیارد ډالرو د پروګرام دریمه مرسته ده چې دې هیواد ته ورکول کیږي. او درې برتانوي ساینس پوهانو د 2014 میلادي کال د نوبل د فزیک جایزه وګټله. دوی ته دغه جایزه د توپولوژیکي بدلون د مراحلو او د توپولوژیکي مراحلو د مادې د کشف د تیوري په خاطر ورکړل شوې ده. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن وویل چې ډیوډ ټولس، ډانکن هلډن او مایکل کوسترلتس د یوې ناپیژندل شوې دنیا ور پرانستی چې ماده څه عجیب حالت غوره کولی شي. په بیان کې ویل شوی چې دغو ساینس پوهانو د ډیرو پرمختللو اتصالي مایعاتو او مقناطیسي فلمونو څخه په استفادې د مادې د غیر معمولو مراحلو او د هغې د حالت په اړه تحقیقاتو کې د ریاضي له عالي میتودونو کار اخیستی دی. د فزیک جایزه د نوبل له شپږو جایزو دوهمه ده چې د څلورو نورو ګټونکو به راتلونکې اونۍ اعلان شي. له دې مخکې د نوبل د طب جایزه یوه جاپاني ساینس پوه وړې وه.
د هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 15. په هرات کې باسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 8. په کندهار کې بس منصفه دي تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 18. په مزار شریف کې بس منصفه دي تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 18. په بدخشان کې به اسمان صافي هوا به ګرم وي دي تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 26. او په جلال آباد کې بس منځای وریځ وي دي تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 23.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ و پانه کې کتلې او اوریدل شي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د دې لپاره چې ملکیان زیانمن نشي په کندوز کې د افغان پوځیانو لخوا عملیات په احتیاط مختوړي.
پاتو سیمو کې چې دښمن شته دوی معاصره د کمانډوګانو لخوا خوښي نشته چې دوی په ملکي خلکو کورونو کې دي، نو کوشش مو دا دی چې څو دوی دغه سیمو څخه وایستل شي او یا دوی له منځه یوسي.
خود کندوز هم خلک بیا شکایت کوي چې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی او دولت یې دومره په قصه کې نه دی.
زیات خلک امید دي چې ګډوډي زیاته نشي، نو د خطر خپل کور کورنی فامیلونو باسي.
سپتمبر په ګولای سره جنگ دی، خاکنې سره جنگ دی، دولت د چا په غم کې نه دی.
نن د معلم مراد د پاونسان کې لدی ورځې منځنه کې خو یو شمیر خونکې د کابل ښار په یو شمیر خونځو کې د زده کوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
تا دې شاګرد دمی است کې همو ناز نزاکتای کې بالا دره، پدر ما فهمید قومندان است او پدر ما فهمید څارموال است او پدر ما د بلاخره تعدیل شمیسته.
نو مهم راپورونه او خبرونه لرو، هیله ده تر پای سره پاتې شئ. بیا هم خراغلی ده. افغانستان د کورونا چهار وزارت وایي چې افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات پر مخ وړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سېشمې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د کندوز ښار ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. اخوا د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي دا مهال د کندوز ښار په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې جګړه روانه ده. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا مهال افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه د کندوز د ښار په جنو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوختي او هغوی یې شاتګ ته اړ کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی به له ټولو امکاناتونه په استفادې او په هر بیه چې کیږي له کندوز څخه دفاع وکړي. خغلی صدیقی وای وسلوالو د ملکیانو په کورونو کې ځای نیولی او افغان ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف عملیات په ډیر احتیاط مخته وړي.
تاسو سیمو کې چې دښمن شته دوی معاصره دي کمانډوګانو لخوا خوښي نشته چې دوی په ملکی خلکو کورونو کې دي، هغه سیمونه دوی استفاده کوي چې هلته عام خلک شته، ملکی خلک شته، هغوی ته هم دوی ضرر رسوي، نو کوشش مو دا دی تر څو دوی دغه سیمو څخه وایستل شي او یا دوی له منځه یوسي.
د دفاع وزارت وایي چې وړ مشپه درې بجې وسلوالو مخالفانو د شهردرې ولسوالۍ له لوري د کندوز په ښار پراخه حمله وکړه چې وتوانېدل د ښار ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. شاوخوا یو کال وړاندې وسلوالو طالبانو کندوز ښار د څو ورځو لپاره نیولی و چې بیا افغان ځواکونه وتوانېدل بیرته خپله ولکه پرې ټینګ کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې لا هم د کندوز ښار ډېرې برخې له دوی سره دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په ګډه خبري غونډه کې وویل چې تیره شپه د ملي دفاع وزارت کمانډو د ملي امنیت او د پولیسو ځانګړي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي.
تیره شپه زموږ ځانګړو او کمانډو قطعاتو له ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو سره د ښار د تصفیه عملیات پیل کړي. له ښاره یې دښمني سلی ځینې یې وژلي چې مړي یې په میدان کې پراته دي. دا مهال د کندوز ښار په اطراف کې په ځانګړې توګه په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې تحرکات روان دي.
ښاغلی وزیري زیاتوي چې تر اوسه په جګړه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت که څه هم د پولیسو د تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې په جګړه کې دیرش وسلوال مخالفان وژل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په افغان امنیتي ځواکونو غږ کوي چې په جګړه کې له زیات احتیاط نه کار واخلي څو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. فضل هادي مسلمیار له حکومت غوښتنه وکړه چې د کندوز د امنیت لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د بشپړې تصفیې لپاره به ډیر ژر د شفق دویم په نامه پراخ عملیات پیل کړي.
و مردل چې افغان چارواکي وي په کندوز کې په احتیاط عملیات مخته وړي، ځکه چې د دوی په خبره طالبانو د خلکو کورونه سنگرونه ګرځولي او افغان چارواکي غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. مخکې له دې چې له کندوز درته رپورټ خپور کړو، یو ځل به د خپلو دوو ټلیفوني ادرسونو شمیرې تاسو ته ووایو چې کولی شئ د دغو رپورټونو په پای ته رسېدو سره موږ ته زنګ ووهئ، او دا چې په کندوز کې امنیت خرابه دی، په نورو سیمو کې هم لانجې او ستونزې او جنگونه روان دي، د جګړو د پرمخ بیولو لپاره افغان ځواکونه باید څه وکړي، د امنیت د ښوالي لپاره باید څه وکړي. مهمه دا ده چې خپل نظر د امنیت د ښوالي په خاطر له موږ سره شریک کړي. نو هیله ده په 0999203540 او بل شمیره د 0923255 شمیرو باندې موږ ته زنګ ووهئ، لومړی خپل نوم واخلئ او وروسته مو بیا لنډ نظر ووایئ. شمیرې یو ځل بیا وایم، 0999203540 او بل شمیره 0923255. مهمه ده چې خپل نظر په دې اړه سره شریک کړئ چې ووایي امنیت په څه ښه کېدای شي او کومې لارې چارې ستاسو په نظر غوره دي چې امنیت ښه شي. وربشو کندوز ته، د کندوز ولایت چارواکي وایي د ولایت ته تازه نفس ځواکونه رسېدلي دي. د کندوز د والي ویاند دا خبره وکړه، اخوا د ښار یو شمېر مهمې سیمې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه بېرته نیولې او جګړه لا هم د ښار په بېلابېلو سیمو کې دوام لري. خلک هم له ناامنیو او سختو ستونزو شکایت کوي. اجمل آریان په دې موضوع کار کړی.
د کندوز په ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د افغان د ځانګړي ځواکونو قطعات او د کماندو ځواکونه را رسېدلي دي او اوس مهال د ښار په بېلابېلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې تصفیه عملیات جریان لري او د ښار یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو له طالبانو څخه نیولې دي. د کندوز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې اوس مهال د ښار یو شمېر سیمې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو څخه بېرته نیولې دي او لا هم د ښار په بېلابېلو برخو کې درنه جګړه جریان لري. خغلی ولی زیاته کړه،
همی فعلا فاجعه است برای مردم قندوز. قندوز داره در یک حالت بسیار هولناک و ترسناک قرار داره. مخالفین در اطراف و اگناف
په ښار کې لا هم جګړه دوام لري او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دغه روانې جګړې له کبله ملکی خلک ډیر متضرر شوي دي. همدارنګ برېښنا نشته، د اوبو سیستم خراب شوی دی او که دولت ډیر ژر لاس په کار نشي نو کېدای شي دغه جګړه له لسو ان تر شلو ورځو پورې وغځیږي. په همدې حال کې د دغه ښار شمیر اوسیدونکي له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. د دې ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
زیات خلک د ښار نه راوځي، یا د سر دورې ته ځي او یا نورو ولایتو لکه پلخمري، مزار او کابل پته کورونه وباسي، خپل بچانو باسي. په دې امید دي چې ګډوډي زیاته نه شي، نو د خطر خپل کورنۍ فامیلونه وباسي نور ولایت.
شرکت د ګولۍ سره جنگ دی، خاکنۍ سره جنگ دی، سپینزر سره جنگ دی، شپخانی سره، داسې کاپروشي سره جنگ دی. دولت د چا په غم کې نه دی، ملت ټول دوکانونه بند دي.
بلخوا د کندوز دی والی وین سید محمود دانش بیا وایي چې دغه عملیات په دې خاطر ورو روان دی ځکه وسلوال طالبان د خلکو له کورونو څخه پر امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي او افغان ځواکونه ډیر په احتیاط سره پر مخ روان دي څو په سیمه کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. د کندوز دی افزوی روغتون د چارواکو د معلوماتو له مخې له تېرې ورځې راهیسې دغه روغتون ته 450 تنه ټپیان را انتقال شوي دي چې ډېره برخه یې ملکي وګړي جوړوي. د یادونه ده چې د دغې روانې جګړې له کبله پر کندوز ښار باندې له تېرې ورځې راهیسې د برېښنا جریان قطع شوی دی، همدارنګه د اوبو سیستم هم خراب شوی دی او ښار هم په بشپړه توګه تړلی دی چې له کبله یې د دغه ښار اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د کندوز ښار ډېرې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي او لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
کولای شئ همداسې به موږ په ازادي راډیو ټوکی اورګ پاڼه هم واورئ. د اروزګان د ولایتي شورا چارواکي وایي د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړي دي. د اروزګان د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادم زی د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل شپګول سوالي ولاري د ترافیکو پر مختلل چوي او اوس وخت تر ماسري لاندې دي. خود روزګان امنی قومندان د امنی قومندانې مرستيال عبدالمعروف کمکای بیا یوازې د گیزابول سوالي محاصره کېدل تاییدوي. ل روزګان څخه شریف الله شرافت په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان په مرکزی ولایت روزګان کې وسله وال طالبانو پر شپږو ولسوالیو چهارچینی، گیزاب، شهید اساس، دهراود، چورا، چنارتو او خاص روزګان بریدونه پیل کړي. د روزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې وسله وال طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو پراخ بریدونه پیل کړي دي. دی وایي په دغه ولایت کې عام خلک په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي.
چارچینه یا شهید اساس گیزاب و چورا چنارتو خاص روزګان دا ټول ولسوالۍ مسیره دي، ټولو لارې بندې دي.
ښاغلی خادمزی وایي مرکزی حکومت چې د روزګان د خلکو سره کمې ژمنې کړي هغه یې نه دي عملي کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال عبدالروف کومکی بیا دا خبرې ردوي، وایي چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. کومکی وایي یوازې د گیزاب ولسوالۍ تېره شپه د وسله والو طالبان تر محاصره لاندې وه، خو اوس له محاصرې خلاصه شوې ده.
داسې دقیقا چې ولسوالۍ اسره دي، ولسوالۍ محاصره نه دي، دښمن خپل کوشش کړی دی.
شغلی کومکی وای افغان امنیتی ځواکونو پرمختګ کړی او ډیر ژر به د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او لسوالی ترمنځ لارې خلاصې کړي. د پداسیال کې دا چې د روزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې څه باندې شل ورځې کېږي چې وسله وال طالبانو د ترافیک پرمخ تړلې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
نو روزګانه به هلمند ته ورشو. په هلمند کې لناوی ورسته په خانشین ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتېدو په نتیجه کې دا ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې ده. چارواکو په داسې حال کې د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړې چې په عین وخت کې د لښکرګاه په دوهمه حوزه هم د وسلوالو طالبانو پراخ برید ته ځواب ورکړی دی. تفصیل د الیاس دایی په رپورټ کې.
څو ورځې کېږي چې د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم درېیم حوزه کې وسلوال په تازه نیول شوو سیمو کې د افغان ځواکونو سره مقاومت کوي، خو د دوهمې حوزې پر امنیتي کمربند د وسلوالو تازه او ډله ییز برید شاریان نور هم ورخطا کړي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي حکومت دې د ګڼ میشتو او ښاري سیمو څخه وسلوال په شا کړي.
زما نوم نجیب دی. برای ماشام بدرا د جنگ و دربای و غر غر دربای و مش خوب لانه دیتونی کاری در شهر کنج دیده خود در رود بغل دیگر سری
برای بیده و ما در خوب رابی شو ما دیر غد رو بیان و بیخیر نزدیه قریب دری چلور کلومتر لار بالا نده.
او رو سلیقه چه د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ ډیرې سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدلې. ګڼ شمېر وسلوالو هڅه وکړه د ښار امنیتي کمربند مات کړي او لشکرګاه ته ننوځي. د هلمند ولایت شورا وکیلان وایي د لشکرګاه د دوهمې او جبرید کې نږدې 1500 وسلوالو برخه اخیسته او پلان یې درلود چې د نهر سراج سره پر پوله پرتې دوهمې او زیدلارې لشکرګاه ته داخل شي. د ولایت شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دوی پوستې سکوت شوي او افغان ځواکونو ته یو شمېر تلفات هم واغوښتل، خو د وسلوالو د یاد لوی برید مخه ونیوله.
برای ماښام د ښار د دوهمې او زی پر کمربند باندې د ښار د سکوت حمله وه او د طالبانو په خپل ټول زور او قوت باندې د لشکرګاه ښار د دوهمې او زی پر کمربند سیمه باندې حمله وکړل چې د یو ساعت یا دوه ساعت جګړې وروسته طالبان په شاوتم بولسوله او هغه اراده چې د ځان سره درلودله هغه امکانات چې د ځان سره درلودله د هغه په شمول باندې د په شا باندې وتم بدله او دغه د تشار خو په وبو باندې لاوس.
د لشکرګاه د دوهمې حوزې د غبرید کې ویل کیږي اته پولیس وژل سوي او یو تن لا درک دی. پر ښار د بریدون ترڅنګ د نادالی او مرجی ولسوالیو د لارو اته پوستې هم د وسلوالو سره د تازه نشوت پر مهال سکوت سوي دي. د لشکرګاه سره هم مهاله وسلوالو د نادالی او خنچین ولسوالیو پر مرکزونو مرګونو بریدونه وکړل. د هلمند والی ویند عمر ځواکوي د خنچین ولسوالی مرکز د سه شنبه په شپه وسلوالو ته پریشرې ځکه هغه سرتیری چې په دې ولسوالۍ کې میشتي په هغو عملیاتو کې برخه اخلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې پیل کېدونکي دي.
تېره شپه وسلوالو مخالفینو د دوهمې حوزې په ځینو لرو پرتو پوستو باندې بریدونه کړي وو، فشار وارد کړی وو، خو دا چې امنیتي قواوې په وخت سره رسېدلې وې هغه ځای ته او تر څنګ یې هغه قطعات چې په هغه ځای کې میشت وو هغه توانېدلي وو چې د دښمن په وړاندې مقابله وکړي. تقریبا په تعداد د څلور نفره ټپیان او یو نفر په هغه ځای کې شهادت رسېدلی دي او تقریبا دولس نفر وسلوالو مخالفینو په دې کې مرګ شو. بله هم وخت ده
لشکرګه شهر پرته د 601 نمبر سړک نه چې کندهار ته غزیدلې ده او پرانستې ده دوه میاشتې کېږي چې د څلورو خواوو محاصره دی او ښار ته نږدې مرکزي ولسوالۍ هم د مرکزونو پرته د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو په راپور کې واورېدل چې خانشین ولسوالۍ سقوط کړي او ځواکونه یې ګرمسیر ته تللي څو هلته د وسلوالو طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې وویل، تاسو کولی شئ همدا شیبه په ازادي راډیو ته زنګ راووهئ. 0992035550 او 0225 د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ستاسو مشخص نظر څه دی؟ اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ نوم واخلې او لړ نظر وای.
مننه قاری عبدالرحمن خبرې کوم، جلال آباد نه.
مهربانی وکړئ نظر خپل وای قاری صاحب محترم.
ما نظر دا دی وروره چې د کوم طالبان وروره چې جنگونه کوي د خدای خاطر او د قرآن خاطر، د اسلام په خاطر، د افغانستان د ړنګېدو په خاطر چې نورې ړنګ نه کوي. هر سړی خور او مور لري، باید د دې جنگونو نه نور لاس په لاس شي او نو جنگونو ته استقام ورنه کی. بعد دا جنگونو به ترسو مونږه دا جنگونو کوو.
bale ډیر زیاته مننه کوم کور ودان. بل اوریدون کی ته ورزو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې او لند نظر وای د امنیت د ښکېدو لپاره.
توخیم د زابل ولایت.
مهرباني وکړئ توخی صاحب، د امنیت د ښکېدو لپاره باید څو شی لند نظر خپل وای لطفا.
نظر می دار چې باید د فولې د لپاره په قطر کې د طالبانو دفتر باید په رسمیت وپیژندل شي، تر څو د خارجي قواوې له افغانستان څخه ووځي. باید د سولې لپاره، تر څو چې سوله ونیسي زموږ په وطن کې هېڅکله ارامي نه راځي. دغه جنګونه به وي، دغه به د ملت خلک وي، دا به مري. بس دغه مې نظر ده چې د قطر دفتر په رسمیت وپیژندل شي او د سولې لپاره.
مننه کوم، مننه کوم توخی صاحب.
او طالبان مرور ورونه خوشاله کې او دغه د خبرو یې څه مردوباري وکړي.
بله، مننه کوم. بل اوریدونکو هم په لین کې لرو، مهرباني وکړئ خپل لړ نظر وای د امنیت د ښکېدو لپاره.
زه نه د ښکېدو لپاره دا به چې باید د حکومت دی ولس پاتې دی خوشی کړی دا ځکه چې دا هر ځای کې جنګونه ډېر شول او ځکه چې دا مطلب چې سقوط کوي دی ولس ورن ساتل اوس پاتې نو هیڅ سقوط نه کوي.
بله، مننه کوم. کور ودان ژوندی اوسه. قدر من اوریدونکو، د ځینو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د امنیت د ښکېدو لپاره لمونږ سره شریک کړل. ځینو ویل چې باید په سولې باندې کار وشي او د مرورو ورونو سره خبرې وشي. ځینو بیا ویل چې باید امنیت د ښکېدو لپاره افغان ځواکونه پیاوړي شي څو وکولی شي امنیت نور هم خټینګ شي. او ځینو بیا په جګړې په ښکېلو خواو غږ وکړ چې له جګړو دې لاس واخلي ځکه چې نور نه غواړي د افغانانو وینې توی شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن په بروسل کې د افغانستان په اړه باندې نړیوال کانفرنس پیلیدونکی دی. راسن ورزو خپل خبریال ته احمد شیبر د بروسل په کانفرنس کې دی. شیبر صاحب محترم، مهرباني وکړئ څه نوې خبرې دي؟
نوې خبرې دا دي چې همدا شیبه په بروکسل کې د هاشمي غونډه پیلیدونکې ده او په دې غونډه کې به د افغانستان د ښځو پر ستونزو باندې خبرې وشي او پر هغو لارو چارو باندې به خبرې وشي چې څرنګه هم د دې مخنیوی کېدای شي. او البته وروسته د سیمې په کچه یو غونډه هم شته نن.
بله، په دې غونډه کې به څوک وي د سیمې په کچه باندې؟ آیا په سیمه ییزو مسایلو به خبرې کېږي که څنګه؟
د سیمې په کچه باندې څرنګه چې د اجنډا ته ګورم، د اجنډا له مخې ټاکل شوی دی چې د سیمې په عمومي وضعیت باندې باید خبرې وشي او د مشخص یو دوه درې ټکي تر اوسه پورې نه دي بیان شوي چې کوم کوم موضوعات رانغاړي، خو تر ډېره پورې اقتصادي او په سیمه کې په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکاریو مسله ده.
بله شیبر صاحب، موږ وخت لرو که لطفا راته ووایي چې مهم چارواکي به حتما راغلي وي، څه نظریات دي، څه وړاندوینې دي د چارواکو له خوا؟ نه آیا څه ویل شوي دي چې نړیوال څنګه وړاندوینه کوي د افغانستان سره د مرستو په خاطر باندې؟
تر اوسه پورې چې مو له کومو چارواکو سره خبرې کړې دي هغوی دا تمه لري، البته د افغانستان چارواکي دا تمه لري چې د بروکسل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر مرسته وشي او نړیوال به دا مرسته وکړي، خو ځینې شرطونه هم نړیوال لري. او نړیوال چې کوم یو کومو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او البته په دې شرط چې خپل نمونه به نه یادوي، هغوی ویلي دي چې په دې غونډه کې نړیواله ټولنه له افغانستانه ځینې شرطونه لري او شرطونه تر ډېره د اداري فساد په برخه کې دي او د اصلاحاتو په برخه کې دي چې دوی د افغانستان له حکومت لري چې دا باید پر ځای شوي وي تر څو نړیوال له افغانستان سره کومک ونه وکړي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم احمد شیبارو چې د بروکسل له کانفرنس له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې خبرې کولې. دوی ویل چې تمه ده په څو شیبو کې د ښځو په اړه باندې حشوي غونډه په دغه کانفرنس کې پیل شي او له هغه وروسته به په سیمه ییزه کچه باندې د سیمې د مشرانو ترمنځ هم د افغانستان د مشکلاتو په اړه باندې یوه غونډه پیلېږي. اوس وخت د لنډو خبرونو دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو د ویلو لپاره نوریاس نوري سټوډیو ته رسیدلی دی.
د کندز ښار په ځینو برخو کې نن د دوهمې ورځې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. افغان امنیتي چارواکي په هغو تصویري عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي چې د وسلوالو طالبانو له لوري د ښار په لاندې کړو سیمو کې مخته وړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له افغان ځواکونو وغوښتل چې په کندز کې د تصویري عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د هلمند چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولی ویان عمر زوک ازادي راډیو ته وویل په خانشین کې د رسرتيري د لوړپوړو چارواکو د پریکړې پر اساس راوتلي او ولسوالۍ طالبانو ته پریښې ده. د ننګرهار په سلګونو اوسیدونکو او د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړو په جلال آباد ښار کې په یوه مظاهره کې د اچین وروستۍ پیښه وغندله چې په ترڅ کې د دوی په وینا ګڼ شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینزویلایي سیال ته ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي د ایران اقتصاد د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې ده. د ویکیلیکس ماسس جولیان اسانج ویلي چې دغه انټرنیټي افشا کوونکې ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 1 میلیون اسناد خپاره کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین وغوښتل چې هغه پرمختګونه وښیي چې د هیواد د فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو د عملي کېدو په نورو برخو کې کړي دي. او درې بریتانوي ساینس پوهانو د 2014 میلادي کال د نوبل د فزیک جایزه وګټله.
لنوریاس نوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. دا نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکې اورګ پاڼه کې لیدلای شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ لوبډلې نن بیرته افغانستان ته راستنه شوه. د دغه لوبډلې وګړي نجیب زدران د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالۍ کې د ماتې اصلي علت د لوبغاړو له لوري د توپ نیونې مسله وه. نوموړي زیاته کړه چې په دوهمه سیالۍ کې افغان لوبغاړو خپلو ستونزو ته پام وکړ او لوبه یې وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنګلادیش سره درې دوستانه سیالۍ ترسره کړي چې په دوه سیالۍ کې له بنګلادیش څخه ماتې وخوړه. د افغانستان د زورخانه فدراسیون مسؤلین وایي چې د هیواد د زورخانه ملي ټیم د زورخانه نړیوالو سیالیو په شپږم پړاو کې د ګډون په هدف انډونیزیا ته سفر کوي. دغه فدراسیون سرپرست اقبال منوچهری نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه سیالۍ د 30 هیوادونو په ګډون د اکتوبر په شپږمه په انډونیزیا کې پیلېږي. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغه سیالۍ کې وسته روزونکي هیئت او وو تنو لوبغاړو ګډون کړی دی. د استوک سیټي د ټیم پر وړاندې د مانچستر یونایټډ له مساویانه لوبې وروسته دغه ټیم روزونکي ویل چې مکولای شول دغه لوبه په زیات توپیر سره وګټو. د مانچستر یونایټډ ټیم روزونکي له رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې د استوک سیټي د ټیم پر وړاندې لوبه نه باید یو دیو پر وړاندې پای ته رسیدلی وای. نوموړی وایي چې د مانچستر یونایټډ ټیم په دغه لوبه کې د 0.5 او 0.6 د ګټلو چانس درلود. د مانچستر یونایټډ ټیم د استوک سیټي ټیم پر وړاندې سلیرویش زلې د ګول وهلو هڅه وکړه، خو یوازې مارشال ووتونه چې یو ګول وهي. د خبرونو پای.
مرزی محمد زی هم مننه چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه هم په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې لیدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی، کولی شئ موږ تعقیب کړئ او له مهمو خبرونو او راپورونو خبر شئ. د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کوي چې که له پاکستان څخه د افغان رسنیدونکو کډوالو وضعیت ته پام ونه شي، ښایي یو جدي ناورین پیښ شي. دغه سازمان د بروسل د کنفرانس په درشل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو څخه غوښتي چې افغان رسنیدونکو ته د رسیدنې لپاره پوره پیسې او بیړنۍ مرستې برابرې کړي. تر ټولو زیات اندېښنه د افغان ماشومانو او ښځو د وضعیت په اړه مطرح شوې چې د ژمي په رارسېدو سره افغانستان ته ستنېږي. سهیله حسرت نظیمي د نورو جزیاتو په اړه راپور ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي له پاکستان څخه د راستنه شویو کډوالو وضعیت ته د رسیدنې لپاره شپږ شپېته میلیونو ډالرو ته اړتیا ده، څو د ژمي او سړو له رسېدو مخکې پوره مرستې د دوی په اختیار کې کېښودل شي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستیاله انجلینا روداکوپنه وایي دغه مرستې باید د واورو له اورېدو او لارو د بندېدو نه مخکې د افغانستان مختلفو سیمو ته ورسول شي. د بروکسل د کنفرانس په درشل کې د ګارډین ورځپاڼې ته وویل که مرسته کوونکي هیوادونه او ټولنې بیړنی اقدام ونه کړي، د افغانستان پاکستان په پوله کې به یو انساني ناورین پیښ شي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستیاله وایي مسؤلین باید د راتلونکې یوې میاشتې په ترڅ کې جدي تدبیرونه ونیسي او د هوا د سړېدو له امله د تلفاتو د مخنیوي په خاطر اقدامونه باید د دیرشو ورځو په ترڅ کې اجرا شي. انتظار کیږي د بروکسل په کنفرانس کې چې نن او سبا به د افغانستان په اړه متمرکز وي، په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستو ژمنه وشي، خو په مشخصه توګه له پاکستان څخه د افغان رستنیدونکو کډوالو ته د غم خوړلو په باب څه نه دی ویل شوي. خپل وطن ته د افغانانو سلاو ډوله راتلل او له پاکستان څخه د یو شمیر په اجباري ایستنه د خوړو نړیوال سازمان اټکل کوي چې د 2014 کال تر پایه پورې به 600,000 تنه افغانستان ته راستنه شي، چې یوازې څنڅه 200,000 تنه یې قانوني اسناد لري. په کابل کې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مسؤله مایا امیراتونګا وایي د سرپناه نه درلودل په افغانستان کې د راستنیدونکو تر ټولو لویه ستونزه ده. د رویترز آژانس ته ویلي چې نورې ننګونې هم وطن ته د راستنیدونکو افغانانو په اړه شته. یوه له چابیزو مسئلو څخه همدا ده چې دوی چیرې ژوند وکړي. د دوی ځینې کولی شي له خپلوانو سره واوسیږي، اما نور ښایي دا امکان ونه لري. نو په خواشینۍ سره هغه څه چې وینو همدا دي چې خلک افغانستان ته په راستنېدو سره بیا هم لکه د بې ځایه شویو په شان دي، یعنی دوی د ژوند کولو لپاره یو موقت ځای ته ځي او هڅه کوي چې کار پیدا کړي، او دا هم یوه بله ننګونه ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا د فشارونو په زیاتوالي او د غراز د هغه هیواد د عادي خلکو لخوا د سپکاوي له امله په سلهاو زره افغان کډوال د سکل په اوږدو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دوی ډیرو کسانو څو لسیزې په پاکستان کې ژوند کړی او هلته یې کار او سرپناه درلوده. د خوړو نړیوال سازمان وایي چې دوی په راتلونکو شپږو میاشتو کې د څه د پاسه 3 میلیونو افغان کډوالو ته د رسېدنې په خاطر د 55 میلیونو ډالرو مرستې له کموالي سره مخامخ دي. له افغانستان څخه د نړیوالو قوتونو په وتلو او د مرستندویو پروګرامونو له کمیدو سره د افغان کډوالو لپاره ځانګړې شوې مرستې هم متاثرې شوې دي. اوس کډوالو ته د مرستې رسولو سازمانونو سترګې د بروکسل کنفرانس ته اړول شوې دي، څو د دغې ناستې ګډون کوونکي د سلهاو زرو راستنه شویو افغان کډوالو په وضعیت قطعي پریکړه وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د فساد پر ضد خپله مبارزه ګړندۍ او جدي کړي. دغه سازمان په خپل یو نوي راپور کې افغان حکومت ته د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره یو لړ سپارښتنې هم کړې دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د شفافیت نړیوال سازمان ویل افغانستان سره د نړیوالو مرستو د خوندي ساتلو او د جګړې زپلو افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره باید د دې هیواد حکومت د فساد پر ضد خپل مبارزه غښتلې او ګړندۍ کړي. په افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان رپورت وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راپدې خوا په 50 مواردو کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه چې د نړیوالو متخصصانو او مدني ټولنې د استازو په باور 22 خورا مهم دي. خدا سازمان وی د دوی څړونو خو دلې چې افغان حکومت له دوه شته مواردو څخه یوازې په دوه برخو کې د فساد پر ضد اغیزمن ګامونه اخیستي دي. د فساد پر ضد د ملي یووالي د حکومت یو اغیزمن ګام د تدارکاتو د ملي کمیسون جوړول دي چې د شفافیت د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 200 میلیونه ډالر له فساد څخه ژغورلي او بل هم د فساد پر ضد د نوي عدلي مرکز تاسیس دی چې په لوړه سطحه د فساد دوسیه څېړي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې په هدف افغان حکومت ته یو لړ سپارښتنې هم کړې دي. دا سازمان وی افغان حکومت باید د وړتیا له مخې قاضیان وټاکي او د څارنوالانو د روزنې او ګمارلو پروسه چټکه کړي. بل سپارښتنه دا ده چې په لویې څارنوالۍ کې باید مسلکي کسان په دندو وګمارل شي او دا اداره باید د لوړ رتبه چارواکو او سیاسینو له نفوذ څخه پاکوي. د شفافیت نړیوال سازمان وی د افغانستان د ملي وحدت حکومت باید د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو پر اساس ادارې جوړې کړي چې له کافي منابعو برخمنې وي. دا سازمان د غراز غواړي چې د افغانستان حکومت چارواکي، سیاسيون، قضایي او اجرایي مسؤلان خپل شتمنۍ ثبت کړي او د ملي یووالي حکومت باید د فساد پر ضد مبارزه کې د مدني ټولنې رول ته اهمیت ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې په اړه په داسې وخت کې خپل څېړنه خپروي چې نړیواله ټولنه د بروکسل پر روان کانفرنس کې د همدې او نورو مسئلو په اړه د افغان حکومت پر تګلاره خبرې کوي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزیر وی د اتاتیا پراختیا پروژو په عملي کولو سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د کلیو او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل د دغه پروژو ارزښت له 230 میلیونه افغانۍ څخه ډیر دی چې د اوبو رسولو او کرنې په برخه کې به عملي شي. ښاغلی دورانی زیاته کړه پلان لري چې د روانې میاشتې تر پایه 80% بودیجه مصرف کړي. یوسف خان زادران په دې اړه کار کړی.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وی په ازموینه کې به بریالی شي چې په مخ یې لري او هغه ژمنې چې له خلکو سره کړي ترسره به یې کړي. نصیر احمد دورانی دغه خبرې د سه شنبې په ورځ غوښ وکړي چې د اتاتیا پروژو سندونه د یو شمېر خصوصي شرکتونو او پراختیا شوراګانو له مسؤلینو سره لاسلیک کول. نوموړی وایي چې دا پروژې به په 12 ولایتونو کې عملي کیږي.
امروز ما جمعاً 88 قرارداد داریم.
نن اتاتیا تړونونه لاسلیک کوو چې ټول لګښتې څه باندې 230 میلیون افغانۍ کېږي او په دوو برخو کې عمل کېږي او د اوبو رسولو په پروژه کې به 1,6,860 تنه د سلو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او دویمه د کرنې د پیاوړتیا برخه ده.
د استنادي دیوالونو، د اوبو کانالونو، سربندونو، د اوبو ذخیرې، د وړو پلونو او پلچکونو جوړولو کارونه په دې پروژو کې شامل دي. د ښاغلي دورانی پوینا په کابل کې هم د دې پروژو ځینې برخې عملي کیږي. د کلیو پراختیا وزیر وایي دا چې د هیواد 42% اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري یوه جدي ستونزه ده. خو د دې پروژو له تطبیق سره به د هیواد په 9 ولایتونو کې یاده ستونزه کمه شي. له دې وړاندې د وزارت ویلي چې د ولسي تړون د پروګرام له لارې به چې تېره اونۍ پرانستل شو د هیواد د 40 ولایتونو اوسیدونکي ټولنیزو خدماتو ته اسانه لاسرسی پیدا کړي. دا وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 1,000 پراختیایي پروژې په هیواد کې عملي شوي چې زرګونو خلکو ته پکې د کار زمینې هم برابرې شوي دي. د پنچیر ولایت د پراختیایي شوراګانو یو استازی جمعدین وایي چې د دې پروژو په پلي کېدلو سره به د دوی په سیمو کې د پام وړ بدلون راشي.
بسیار مشکلات هایی که ما داریم وطن ما
مور دیر ستونز لرو ولایت مو یو غرنی ولایت دی. د دې ترڅنګ چې د دې پروژو عملی کې دو سره زمو د پنځه خلک پاکي وبو پیدا کوي هلته به نور د واورو د رغورځې دو غوښ هم ډیر نه محسوسيږي.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي وایي هغه شرکتونه او پراختیا شوراګان جدي څارل کیږي چې ورسره قراردادونه کیږي ترڅو د پروژو په پلي کېدو کې له معیار کار واخلي او تر ټاکل شوی نیټې کارونه بشپړ کړي. دا وزارت ټینګار کوي چې د روانې میاشتې تر پایه به 80% ډیره پراختیا بودیجه مصرف کړي چې ډیره برخه د افغانستان په لری پروتو ولایتونو کې وی.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندوستان او پاکستان ترمنځ پر کنټرول لاین د هندي پوځیانو بریدونه او ډزې غندلي او دای د سیمې د امن او سولې لپاره ګواښ بللی دی. ښاغلي شریف دا څرګندونې د دغه هیواد د پارلماني ګوندونو ته مشرانو په غونډه کې وکړې. دا غونډه وروسته له هغه راوبلل شوه چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان اړیکې ترینګلې شوې. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق اوروي.
د پاکستان د وزیر اعظم نور شریف په مشرۍ د هیواد د پارلماني ګوندونو په یوې غونډه کې د ګوندونو مشرانو د کشمیر پر موضوع د مرکزي حکومت د دریځ د ملاتړ اعلان وکړ او په دې لړ کې پر ګډو کوششونو همغږي شول. ښاغلی شریف د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلماني ګوندونو د مشرانو غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د اسلام آباد او دلی ترمنځ په تعلقاتو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاین د رامنځته شوي کړکېچ په اړه پکې بحث وکړي. تر دې غونډې وروسته په جاري کړې شوې یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې پر کنټرول لاین د هندي پوځیانو بریدونه او له اوربنده پرله پسې سرغړونو د سیمې د امن او سلامتۍ لپاره ګواښ دی. په دغه خپرې شوې ګډې اعلامیه کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وروستي وضعیت په اړه ویل شوي چې په دې سیمه کې د خلکو وژنه د انساني حقونو او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او ټینګار شوی چې د سلامتي کونسل د قراردادونو له مخې کشمیریانو ته باید د خپلواکۍ حق ورکړل شي. د غونډې ګډونوال همداراز په دې هم یو خوله شوي چې پاکستان به د کشمیر له ولس سره سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ جاری ساتي. تر غونډې وروسته د پاکستان د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری رسنیو سره په خبرو کې وویل چې ګوند د نواز شریف له حکومت سره پر ځینو موضوعاتو پر اختلاف سربیره د کشمیر پر موضوع یو خوله دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند چې د نواز شریف د حکومت سرسخت مخالف ګوند انګیرل کېږي او چارواکي شاه محمود قریشي هم په نړیواله سطحه د کشمیر د موضوع د پورته کولو په لړ کې د نواز شریف د حکومت هسې اوس تایرې خو دې تر څنګ یې وویل چې په غونډه کې حکومت ته د بهرنۍ پالیسۍ د ښه کولو مشوره ورکړې.
میں نے وضاحت کر دی ہے کہ حکومت کی جو ڈپلومیٹک کمزوریاں
ہیں ما وضاحت کر اور حکومت کی سیاسی کمزوری ہے ہمیں پنا کھکڑے او میول چے پکم کم برخو کی حکومت سیاسی ناکامی اور کمزوری دی او دوی پدی لکی کم اقدامات کولے شو
کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تھے.
د پاکستان او هندستان تعلقات تر هغې وروسته کړکېچن شول چې وسلوالو ترهګرو د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ برید وکړ او لږ تر لږه اتلس هندي سرتیري پکې ووژل. هندي چارواکو تر دغه برید وروسته یې د مسؤلیت پر پاکستان واچاو خو پاکستان د هندستان تورونه رد کړه او دا یې بې بنیاده وبلله. همداراز په دې وروستیو کې د هند پوځي مقاماتو ادعا وکړه چې په پاکستاني کشمیر کې هدفي بریدونه یا سټریټیجیک سټرایکس کړي او ګڼ شمېر ترهګري پکې وژلي خو پاکستان پر خپله خاوره د هندي هدفي بریدونو دعوه په کلکه رد کړې او دا بې بنیاده بللې ده. د یادونې وړ ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې د پاکستان او هند ترمنځ پر کنټرول لاندې دواړو هېوادونو سرتېري پر یو بل ډزې هم کوي چې دا لړۍ لا روانه ده.
لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېده دغه پروګرام به ډیری د کندوز په وروستي امنیتي وضعیت تمرکز لري. په همدې وخت کې یو ریپورت هم درته خبرو ده چې وسلوال طالبان وتوانېدل د دوشنبې د ورځې په سهار یو ځل بیا د کندوز ښار ته ننوځي او دغلته دننه په ښار کې له امنیتي ځواکونو سره په اخو ډب واوړي. دا چې د کندوز د ښار د ځینو برخو د سقوط عامل څه دی د علتونو په اړه باندې اجمل اند په یو ریپورت کې تاسو ته ځوابونه پیدا کړي.
کله چې تیر کال وسلوال طالبان کندوز ته ننوتل او بیا بیرته ترې په شا کړی شول نو افغان ولسمشر اشرف غنی دې ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې ډاډ ورکړ چې بل ځل به کندوز د طالبانو لاسته نه لویږي. خو افغان څېړونکي وایي د دوشنبې په سهار یو وار بیا دې ولایت ته د وسلوالو طالبانو ننوتلو وښوده چې افغان حکومت په کندوز کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. ګڼ هغه څېړونکي چې د افغانستان امنیتي وضعیت څاري د کندوز د بیا سقوط دلیل د افغان امنیتي ادارو په ځانګړې توګه د کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی ګڼي. د کندوز اوسیدونکي او امنیتي کارپوه اجمل سایس په دې اړه وایي
هر معلومات کشفي معلومات چې باید د سیمې څخه په دقیقه توګه باندې مرکزي دولت ته ورکړل شي او هغوی د دغو دقیقو او کره معلوماتو پر اساس باندې تصمیم ونیسي. داسې معلومات د سیمې څخه موجود نه دي او د کشفي معلوماتو په برخه کې په محلي کچه باندې ستونزې موجودې دي.
د کورنۍ چارو پوخانه وزیر مجتبی پتنګ هم د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ کم همغږي کندوز ته د وسلوالو طالبانو د بیان نوتو یو سبب بولي.
نداشتن هماهنگی ارگانهای کشفی نیروهای مسلح.
بل افغان څېړونکی جاوید کوهستاني بیا په عمومي توګه د افغانستان د حکومتي ادارو په مدیریت او له ترهګرۍ سره د افغان حکومت چلند ته ګوته نیسي.
بس سقوط ولایت کندوز و همچنان پیشروی
دوی د کندوز ولایت سقوط او همدارنګه په هلمند و روزګان او نورو سیمو کې د طالبانو د پرمختګ عوامل د افغانستان په دفاعي او امنیتي ادارو کې کمزورې مدیریت له سخت دریځي او بنسټ پالنې سره د مبارزې په برخه کې د قاطی ارادې نشټوالی او د افغانستان په سیاسي واک کې د څو لیدلورو موجودیت دي. خغلی کویسانی زیاته کړ چې افغان دولت په کندوز کې په تیر یو کال کې خپل شته امکانات په سمه توګه نه دي کارولي او دغلته یې خپلې شمنې نه دي عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي پر کندوز د طالبانو وروستي پراخ یرغل او بریدونه په بروکسل کې د افغانستان په اړه له روان نړیوال کانفرانس سره بې ارتباطه نه ګڼي.
بروکسل کې نن یو لوی کانفرانس دی او د ټول نړۍ حمایتونه او د دوی مرستې د افغان سره کېږي. نو هغه کسان چې د طالبانو تر شا ولاړ دي د دوی هغه اصلي حامیان دا نشي زغملی او طبعا غواړي چې دوی هم یو نستاورت خپل ځان لپاره ولري.
افغان څیړونکي او د امنیتي چارو څارونکي باور لري چې حکومت ونه توانېده په کندز کې په تیر یو کال کې په ملکي او نظامي برخو کې هغه عوامل لري کړي چې تیر کال د دې ولایت د سقوط سبب شوي وو. په سیمه کې د منځنۍ اسیا د وسلوالو موجودیت، د پاکستان او روسیې ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو زیاتېدل، د نشه یي موادو کاروبار او په سیمه کې د ځایي زورواکانو شتون هغه نور عوامل دي چې امنیتي څیړونکي په کندز کې د وروستۍ ناکرارۍ او یو ځل بیا خار ته د طالبانو په ننوتلو کې مهم بولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر چې څخه چې کله کندوز ته د طالبانو د نوټلو پاړه و پختل شول، نو موري ویل چې نه وازی په کندوز بلکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی له نایلان شبي بهرنیو استخباراتي کړیو د جګړې سره مخامخ دي او دا جګړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانه ده.
تاسو وګورئ چې مرکزونه چیری دي، د سوق ادارې مرکزونه چیری دي، د خونې روزنې مرکزونه چیری دي، اکمالات څوک کوي، مریضان چیرته تداوي کیږي، زخمیان چیرې تداوي کیږي. د دې تر شا دا یو اعلان شوې جګړه ده د افغانستان لپاره. ما چې مخکې په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان خلک د ټول سره متحد او په یو اواز د جګړې
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي وایي کندوز ته په تیر یو کال کې پاملرنه شوې ده، خو دا چې ولې د دې پاملرنې سربیره یو ځل بیا وسلوال طالبان وتوانېدل چې کندوز ته ننوځي، دا له دوی سره هم یوه پوښتنه ده چې د کندوز له تصفیې وروسته به یې په اړه څېړنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس به هم ورشو د خونکو د ورځې په اړه باندې د ازادي راډیو لخوا ځانګړي جوړ شوی رپورټونه ته. د کابل ښار یو شمیر خونکي د کابل ښار په یو شمیر ښوونځیو کې د زده کوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي د دې سربیره چې زده کوونکي دوی تهدیدوي، له ځان سره ښوونځي ته ځینې جارحه وسایل هم راوړي. له بله پلوه یو شمیر زده کوونکي دغه مسله تاییدوي او وایي د ښوونځي په چاپیریال کې په نشه یي توکو روږدو کسانو یو شمیر نور زده کوونکي هم په نشه یي توکو روږدي کړي دي. واصل وېسال په دې اړه رپورت جوړ کړی.
خون کې چې په خپل سوځي او د نورو ذهنونو رڼا کوي، خو لیدل کېږي چې د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې د ناسم چلند تر څنګ ورته د مرګ واخونه هم کېږي. د میزان 13 د خونکي له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دوی د ستونزو د پوهېدو په هدف د کابل ښار سو ښوونځیو ته لاړم. یو شمېر خونکو راته وویل کله چې دوی د ښوونځي له اصولو سرغړوونکو زده کوونکو ته د اصولي کړنو لارښوونه کوي، نو زده کوونکي ورته ډول ډول ګواښونه کوي. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي عبدالجبار احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د زده
کوونکو لخوا ښوونکو ته تهدیدونه دادي چې دوی وایي پلار مې قومندان دی، څارنوال دی، له دغه ادارې سره کار کوي، له چارواکو سره اړیکې لري. دغه ډول تهدیدونه په ټولو ښوونځیو کې موجود دي.
استاد عبدالجبار احمدی وایی د داشان گواخونو او ناوړه کړنو په خاطر سو سواره د دوی میندې او پلرونه خوانځي ته غوښتي، خو هغوی د خوانځي له ادارې سره د نه همکارۍ ترڅنګ حتی خبرو ته هم نه دي چمتو شوي. یو شمېر زده کوونکي هم د ښوونکو په وړاندې د زده کوونکو ناسم چلند تاییدوي او وایي چې په یو شمېر ټولګیو کې له زورواکو کورنیو څخه زده کوونکي شته چې غیر قانوني کړنې کوي. د کابل ښار د عبدالهادي داوي د ښوونځي دوه زده کوونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزارت باید په ښوونځیو کې د داشن زده کوونکو د ناسمو کړنو مخه ونیسي.
دا تمانچا او برچا او دا ډېر شي نه، مثلا چې صنف کې راوړي جنگونه ډېر کوي والا، چې بس هغه چې بیرون چاله شیطانیو کې والی او جنگي دا ډېر بیا چې وای به بیرون خو وای استاد مو
دقیقا ما یره دیدیم او شاهد هستیم که
دقیقا دغه مسائل مزلیدلی چې لاتم ټولګینه پورته شاګردانو خپل استادان ته
تهدید کړي. دوی له ځان سره به سپنجه، زنځیر او نور وسایل هم راوړي. نسوار او سګرېټ خو بیخي عادي خبره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په همدې نږدې ورځو کې د کابل ښار څلورمې ناحیې په یوه ښوونځي کې یو زده کوونکي د توفنګچې په وسیله دوه زده کوونکي ټپیان کړل. له بله پلوه د کابل ښار د بی بی مهرو د هلکانو د لیسې مدیر حاجي امام جان وایي چې په دغه ښوونځي کې حتی داسې یو زده کوونکی هم شامل شوی و چې و میاشتې په بند کې تیرې کړې وې.
د اولسم ټولګۍ یو زده کوونکی و چې شپږ و میاشتې زندان کې تیرې کړې وې. موږ هر څه کوښښ وکړ چې له ده یو ښه زده کوونکی جوړ کړو خو مو نه شوای کړی. تدریسي اخلال یې کوو، ښوونځي ته ناوخته راتله، نسوار او چرس یې څه کول او د ښوونځي د نظم د خرابولو باعث ګرځېده. نو موږ امنیت ته مراجعه وکړه او پولیس راغلل او دستګیري کړ.
حاجی امام جان د پوهنې وزارت او د زده کوونکو له کورنۍ وغوښتل چې د زده کوونکو د ناسمو کړنو او اصلاح په برخه کې د ښوونکو او د لیسو له مسؤلینو سره همکاري وکړي. خو د ټولنیزو مسایلو یو شمېر شنونکي بیا په دې اند دي چې د کورنیو مشران، ښوونکي او دوستان دي د یو شمېر ټولنیزو مسایلو په طرحه کولو سره زده کوونکي له ناسمو کړنو راوګرځوي. د ټولنیزو چارو شنونکي استاد زیا شمس
دی د اوسنۍ ودی او روزنې لپاره راتلونکي پلانونه نه ادارې لخوانه جوړ شوي دي، نه د پلار او مور لخوانه، نه د چاپیریال لخوانه ورته یو پلان دی د روزنې لپاره. دا چاپیریال کیدای شي د ښوونځي چاپیریال اوسېږي، اوس د ښوونکي په رابطه، اما همدغسې د ځوانانو سره په رابطه، همداسې د کورنۍ په رابطه باندې دغه ټولو کې باید سیستماتیک او دقیق بدلونونه راشي. که داسې توجه ونه شي، کاذب شخصیتونه موږ درلودلی شو او لروي په خپل چاپیریال کې. متاسفانه
په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت هم د کابل او ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې د یادو مسایلو په تایید سره وایي چې د پوهنې وزارت په جدي توګه د داشن مسایلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل
پرته له دې چې د خپلو بچیانو برخورد یا چلند ته وګوري، یا بې زموږ ځینې ښوونکي تهدیدوي، یا هم ځینې ځایونه چلانجي ورسره کوي. داسې څه موږ دلته په کابل کې هم لیدلي او په نورو ولایتونو د افغانستان کې هم. اما بیا هم موږ درته وایو چې د معارف وزارت رهبري جدا ملاتړ د خپلو ښوونکو ده او هېڅ نه پرېږدي چې زموږ د تعلیمي سیستم فضا د زورګویانو یا زورمندانو لخوا متاثره شي.
ښاغلی اقمل له ښوونکو غوښتل چې کله هم دوی د ګواښونو، سپکاوي او یا هم ناسمو کړنو سره مخ کېږي، نو موضوع د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي چې د مخنیوي په هدف جدي اقدامات وشي.
د معلم د ورځې په مناسبت مو د ښوونکو د ستونزو په اړه باندې واورېدل. اوس به هم مرشو له یو ښوونکي سره به ډېر آشنا شو. هغه ښوونکی چې له څلوېښت کال را په دې خوا په تدریس بوخت دی، عبدالوکیل د حبیبي لیسې استاد دی چې نږدې څلوېښت کاله دنده ترسره کړي. ابراهیم صافی له ښاغلي وکیل سره غږېدلی او د هغه د ژوند په اړه دا رپورټ جوړ کړی.
هغه مشال چې نږدې څلوېښت کاله سوځي خو لا هم د کومې ستونزې پوکي نه دی مړ کړی. نوم یې عبدالوکیل دی. اته دېرش کاله یې د ښوونکي په حیث دنده ترسره کړې، خو د ښوونځي د تګ راتګ یوازینۍ وسیله یې همدا بایسکل دی. په افغانستان کې په تېرو اته دېرشو کلونو کې بېلابېل نظامونه بدل شول، خو د عبدالوکیل د معلمۍ په ژوند کې نه نظامونو، نه دولتونو او هم نه جنګ جګړو کوم بدلون راوسته. عبدالوکیل د حبیبي لیسې د فزیک د څانګې ښوونکی دی. د په وینا د خپلو زامنو او زده کوونکو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي او وایي چې تر خپله وسه هڅه کوي چې زده کوونکي یې څه زده کړي. دی وایي زده کوونکي استاد ته د اولاد حیثیت لري، او کله چې دوی له ښوونځي فارغېږي نو دوی باید په پوهنتون کې شامل شي تر څو خپلې لوړې زده کړې ترسره کړي، او کله هغه ځایه ماسټرۍ او دکتورا ته لار پیدا کړي نو دا ښوونکي ته ویاړ دی. د هغه زده کوونکي عبدالوکیل یو ښه استاد ګڼي او وایي چې هر زده کوونکی باید خپل ښوونکي ته د پلار او مور په شان احترام وکړي. سیف الله او خیر الله د ښاغلي عبدالوکیل په اړه وایي دوی د ښوونکي ورځ ده، او زموږ د فزیک استاد د حبیبي لیسې یو له تجربه لرونکو استادانو څخه دی، او داسې یو استاد دی چې زه د دې په شان استاد په دغه لیسه کې نه وینم.
هر شاګرد باید خپل استاد ته ډېر احترام ولري، ځکه په دې باندې هر څوک پوهېږي چې استاد یو معنوي پلار ده.
د دې تر څنګ عبدالوکیل د ژوند له سختو سره لاس او ګرېوان دی. د هغه کور ته راغلو، چې لا ستونزې هم ځان خبر کړو.
از یک مو اله مو دیگه شما فکر کنید
دی ویلا یوی نه تربل میاشتي تاسو فکر وکړي چې یو خون کې چې نو ویله په هنتون څخه فارغيږي او لمړی یو کلونو کې معاش 8000 او یا هم 9000 افغانۍ وي. زموږ داسې خون کې هم شته چې 12 تر 14 کلونو پورې یو استاد یې کړي خو بیا هم 9500 افغانۍ معاش اخلي. نو دغه اندازه پیسې دوی کوم ځای ته ورسوي؟ آیا خپل اولاد په دې پیسو باندې تربیه کړي، درملنه یې وکړي، او یا هم د کورنۍ لګښت یې پوره کړي؟
آیا خوراک خوده کنه؟ آیا خرچ خانه خوده کنه؟
عبدالوکیل په افغانستان کې د خوندکو ژوند د اندېښنې وړ بولي. وایي دا چې د خوندکو معاش د دوی د کورونو ورسنې لګښت نه پوره کوي، نو خوندکي اړ کېږي چې د ښوونځي له رخصتۍ وروسته په څو ځایونو کې درس ورکړي. دی وایي کله چې همکاران رخصت شي نو دا سرک تر غاړې سيزونه پلوري.
ما داریم مطمئن
دی وي موږ داسې خون کې لرو کله چې دوی له ښوونځي نه وځي نو بیا د سرک تر غاړې کار کوي، حتی دومره بې وزله دي چې کراچي لري میوه پلوري. عبدالوکیل درې سامن او یوه لور لري او په خپل کم معاش توانېدلی چې د اولادونو زده کړې تر پوهنتونه ورسوي. د عبدالوکیل دوه سامن او یوه لور له پوهنتون څخه فارغ شوي، خو یو زوی یې د بې وسلۍ له امله د زده کړو په کولو نه دی توانېدلی. هغه چې د نورو کورونه له تیارو ژغوري، د بې وسلۍ او فقر تیارو یې د خپل کور روښنایي ګواښلې ده. ابراهیم صفی، ازادي راډیو، کابل.